لري او زنم بیا د لارې د تګ مصارف نه لري اړوند بنسټونه دا غوړي چې د خلکو سره د عاجلې مرستې کومک وشي.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې سیمې اوسیدونکي محمد الله هم وویل د کندهار ولایت دوه اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته وضعیت بیان کړ او ویل چې خلک د نښتو له امله له سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو نږدې ځینو رسنیو له دې ډلې حریت راډیو د پنجشنبه د ورځې سهار راپور ورکړ چې پاکستانی جیټ الوتکو د افغانستان د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ او همدارنګه په کندهار ولایت کې بمباري کړې دي. دغه شان د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم راپور ورکړی چې پاکستانی ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د زابل ولایت په شلمزو ولسوالۍ کې پر عامو افغانانو ډزې کړي چې ځینې یې په کټاپیان او ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ ایستلي دي. د یادونې ده چې د دې نښتو دوام د ګڼو نورو هیوادونو او سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په ورځ نو وخت نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال خبر اعلان وته وویل چې دواړه خواوې باید زر تر زره تاوتریخوالی ودروي او د ملکی وګړو ساتنه وکړي، ځکه په خبره یې دې نښتو اړمنو ته د مرستو رسولو لړۍ بنده کړې ده. خو پاکستانی ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو مشر عاصم منیر چې په وزیرستان کې د پوځ د مرکزي دفتر یې لیدنه کوله د جګړې په دوام ټینګار کړی او ویلي دي تر هغه به سوله رامنځته نه سي تر کومه چې په خبره یې افغان طالبان د یاغیانو ملاتړ بند نه کړي. پاکستان افغان طالبان د پاکستان د حکومت ضد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ملاتړ تورنوي، خو د طالبانو حکومت په وار وار د موضوع رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
د افغانستان او پاکستان د شخړو سره هم مهاله په پاکستان کې یو ځل بیا پر کډوالو باندې کړی تنګ شوې. جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په پیښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډیر سخت وضعیت سره مخ شوي، پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي.
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي. یو خو د غیر قانوني مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دوه خولې د ادرس نه خوريږي، دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالات هم تاسو په خپل ګوري چې ډیر په تیزی سره روان دي. کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو گزارونه په پاکستان باندې، دا هم یو غټه ستونزه د افغان مهاجرینو لپاره ده. کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تانه کې، یعنی دوه ته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسئ او تانو ته راولئ. نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کیمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر ترنګلې دي.
یو بل مشر اسمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډیر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي.
مونږ دلته وڅل ویخ کاله کاروبار کړی دا، روزګار هم ده، دکانونه هم دي، د خلکو کارخانې دي، د خلکو پلازې دي، دلته جایدادونه دي. دا مونږ لګیا یو د ورځې زمونږ سوداګانې نه کېږي، مونږ هغه زړې پیسې راوباسو او دلته د ورځې مهاجرین پولیس والا نیسي، هغه عدالتونو ته چالان کی، عدالت یې بیرته پرېږدي. حکومت خو ډیره فراخه سینه ولري، حوصله باید ولري. مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کیږي؟ او لکه ګډې واچي گاډو تا والته بیا چالان کی، عدالت تا خځې او ماشومان بچي دلته پاتې سي، دکانونه کلاو پاتې شي.
په داسې حال کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم په شمول په یو شمېر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوې ده، خو د دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی د دفتر ویاند ریاض خان مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه دوی په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی چې د افغان کډوالو د گرفتارولو لړۍ دې تر هغې ودرول شي چې تر څو په تورخم باندې موجوده کړکېچ نه وي ختم شوی. د مارچ په دویمه نیټه شپې مهال په ټولنیزو رسنیو باندې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې پولیس د افغان کډوالو گرفتارولو نه ډډه وکړي، خو د خیبر پختونخوا د پولیسو ویاند دا خبر رد کړ. پاکستان 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو منصوبه عملي کړې. لومړۍ مرحله کې بې اسناد افغان کډوال د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل. بیا یې په 2024 او 2025 کې د ای سی سی په نوم کارډونه لرونکو او پی وار په نوم کارډونه لرونکو افغان کډوالو د وستو عمل پیل کړ. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې 2023 نه تر اوسه پورې په لکونه غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. په پېښور کې د پولیسو یو افسر خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال 2025 د اګست په 13 نیټه باندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د هر ډول کارډ حیثیت ختم شوی او د پاسپورت او ویزې نه بغیر چاته اجازه نشي ورکولی چې دلته ژوند وکا. او د پولیس سوارلس فارنیکټ لاندې اوس بې اسناد افغان کډوال غیر ملکی وګړي تصور کیږي. دا به نیسي او د دې قوانینو لاندې به افغانستان ته ډیپورټ کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په داسې حال کې چې ایران باندې بریدونه دوام لري، د امریکا سنا مجلس کې د ټرمپ د جنګي صلاحیتونو د محدودولو غوښتنه رد شوه. دغه وړاندیز د ډیموکراتانو لخوا شوی و، خو جمهوري پلوو د ولسمشر ملاتړ وکړ. تفصیل له سلطان محمد سروره اورو.
د امریکا او اسرائیلو ځواکونو په ایران بریدونو ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې د امریکا سنا د ولسمشر ټرمپ د حربي صلاحیتونو د محدودولو وړاندیز رد کړ. په وړاندیز کې غوښتنه شوې وه چې ټرمپ د کانګرس له تصویب پرته نه ښایي په ایران بریدونو ته دوام ورکړي. په ایران کې د عملیاتو د درولو لپاره دغه وړاندیز په سنا کې د ډیموکرات اقلیت د مشر سناتور چاک شومر او دغه راز دوه نورو ډیموکراتو سناتورانو تیم کین او آدم شیف او د جمهوري پلوي سناتور راند پال لخوا شوی وو. ټرمپ له دې مخکې د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د ټکنالوژي د سکتور له مشرانو سره غونډه کې وویل هر هغه ایرانی چې د دغه هیواد د وژل شوي مشر آیت الله خامنئی په ځای کېني هغه به هم ووژل شي. ترامپ غونډې ته وویل چې موږ اوس په یو ډیر پیاوړي دریځ کې یو او د ایرانیانو مشرتوب په سرعت کې له منځه ځي. هر هغه کس چې غواړي په ایران کې مشر شي په پای کې به هغه هم ووژل شي. هغه ژمنه وکړه چې امریکا او اسرائیل به په ایران باندې خپلو ګډو عملیاتو ته دوام ورکړي. ترامپ وویل چې د ایران د توغندیو سلاکوټونه په چټکۍ سره د لمنځه تلو په حال کې دي. هغه یو ځل بیا وویل چې ایران د امریکا او اسرائیلو له بریدونو مخکې اټومي وسلې ته د لاسرسي په لار کې وو. ترامپ زیاته کړه چې په ټکو یې کله چې لیونی خلک اټومي وسله ولري نو بد واقعیت پېښېدلی سي. په جګړه کې د امریکایي پیاده ځواکونو د ګډون د احتمال په اړه د اندېښنو د لرې کولو لپاره سپینې ماڼۍ وویل چې ایران ته د امریکایي عسکرو استول اوسمهال د دې عملیاتو د پلان برخه نه ده. بلخوا د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د چهارشنبې په ورځ د ایران خلاف جګړه کې د دواړو متحدو هیوادونو د تاریخي لاسته راوړنو خبره وکړه. پیدروسیان هم پرته له جزئیاتو ادعا وکړه چې په ایران برید ځکه اړین و چې په ټکو یې تهران د ځمکې لاندې نویو بنکرونو یا تاسیساتو کې د اټومي وسلو د پروګرام د رغونې هلې ځلې کولې. او په خبره یې داسې نښې شته چې ایران پلان درلوده چې په اسرائیلو او سیمه کې په امریکایي ځواکونو برید وکړي. په سنا مجلس کې وړاندیز وشو چې په ایران د نورو بریدونو صلاحیت کانګرس ته وسپارل شي، خو جمهوری پلاوی په دې دلیل مخالفت وکړ چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قماندان په حیث د روانو عملیاتو د مشري صلاحیت لري. د نیویارک څخه ډیموکرات سناتور چاک شومر وویل چې دا واک باید د کانګرس غړو ته وسپارل شي چې آیا دوی غواړي خپل لوڼې او زامن د خطر سیمو ته واستوي کنه. خو سنا کې جمهوری پلاوی مشرانو د ولسمشر ټرمپ دفاع وکړه. د ساوت داکوتا څخه سناتور جان تون وویل چې ټرمپ د امریکایي ځواکونو د حفاظت لپاره اقدامات کوي، او د ساوت کارولینا څخه سناتور لینسی ګراهام د وړاندیز غیر قانوني وباله.
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپورونه لرو. ځینې کسان ډېرې بوختیاوي لري، خو دا چې څنګه پلان کې څنګه مدیریت کې په دې نه پوهیږي. نن په دې راپور کې دته کتنه شوې چې د چارو او بوختیاو مدیریت څومره مهم دی.
انسانان په خپل ژوند کې ځینې مسؤلیتونه، موخې او کارونه لري چې ترسره کول او ورته رسیدل یې اړین او آن ورته حتمي دي. دا نه یو شان وي او نه هم په یوه اندازه، بلکې عمر، مسلک او د ژوند شرایط ته په پام تفاوتونه پکې موجود وي. دوی کې ځینې کسان ډېرې بوختیاوي او کارونه په سم ډول ترسره کوي، خو ځینې بیا داسې دي چې د کمو په مدیریت کې هم پاتې راشي. د میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکی حمید الله چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او اوس په خپله خبره یو کوچنی کاروبار لري، وایي غوښتل یې لوړې زده کړې تعقیب کړي، خو نشي کولای چې دواړو برخو ته ورسیږي.
ډېر هیله امیدونه مې لرل چې زه ماستري ووایم، موامدار هم وکولای شم له دې مخته لاړ شم، مګم ژوند روزګار دا وخت اجازه را نه کړله. اوس یو کوچنی کاروبار لرم، یو په دغه کې مصروف یم، نشم کولای چې درسو ته ادامه ورکړم.
خو برعکس د کابل ولایت اوسیدونکي احمد خالد سره له دې چې په خبره یې څو ځای کار کوي، وایي دا ما اړیکو په برخه کې د ماسترۍ تر کچې خپل زده کړې هم بشپړې کړې دي. دا چې دا څنګه توانېدلې ازادي راډیو ته یې وویل،
پس نه ماندین به کارایم بخاطر
تر اوسه مې په چارو کې پاتې نه یم راغلی، ځکه چې زه یې هر یو ته پلان لرم، کتابچه لرم، پکې لیکم او د خپلو یادښتونو پر بنسټ مې مخته ځم.
افغانستان چې له اقتصادي اړخه یو کمزوری هیواد دی، ډېری اوسیدونکي همکار او هم زده کړې کوي، او دا کومه نوې خبره نه ده چې یوازې حمید الله او احمد خالد ورسره مخ وي. نورې بوختیاوي هم شته چې دې دوه ورسره یو ځای هم ځینو ځان ته ممکنه کړي، لکه واده شویو ته د ماشومانو سمه روزنه او پالنه، میرمنو ته د کور کار او ګڼې نورې بوختیاوي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته د خپلو بوختیاو په اړه وویل.
سره له دې چې زه یو ښوونکی یم او په شخصي ښوونځي کې تدریس کوم، د دې تر څنګ خپله هم آنلاین زده کړې کوم، او سربیره پر دې د کور په کارونو کې هم ونډه اخلم. د هر څه لپاره یو مهال ویش لرم.
د ادارې او مدیریت د برخې یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې چارې ډېرې وي که کمې، په منظم ډول ترسره کولو ته یو پلان، پروګرام او مهالویش جوړول پکار دي. د دې ډلې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې د ادارې او مدیریت د برخې استاد عزت الله ظهیر ازادي راډیو ته وویل،
که څوک غواړي چې په ژوند کې ښه مدیریت ولري، نو هغه باید ټولو لومړی د وخت مدیریت زده کړي چې څنګه وخت مدیریت کیږي، د هغه نه وروسته بیا د کارونو مدیریت زده کړي، یعنی کم کار لومړی ترسره کیږي، کم کار دوهم ترسره کیږي، پلان گذاري باید ورته وشي، کم کارونه باید ترسره شي، هغه کې باید هر یو کار څومره وخت وشي، بیا به هغه تنظیم کړي، هغه به اورګنایز کوي، یا نه بعد خپل کار باندې پیل کړي، عمل به پکې، اقدام به پکې کوي، او څلورم بیا کنټرول دې ته ګوري چې آیا دا کم کار چې ما مخکې پلان کړی و، اورګنایز کړی و، لیډ کړی مې و، دا به دې مطابق روان کوم څه زه رسیدلی یم او کنه.
نوموړی دا هر څه د یو بریالي کار چارې او مسؤلیت کلي بولي زیاتوي. دا موارد په ځان اعتماد پیاوړی کوي، ژوند نظم اخلي، او په ټوله کې انسان د یو هوسا ژوند خاوند کیږي چې ورنه خوند اخلي. نړیوالو پوهانو هم په دې موضوع ټینګار کړی دی. اتریشي مشهور عالم پیتر دراکر، هغه لومړنی کس چې مدیریت یې د یو علم او خپلواکې رشتې په توګه معرفي کړ، ویلي هغه چې اندازه کیږي مدیریت کیږي.
د ازادي راډیو درسي سات په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شي خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د ازادي ملما یوې نوې مرکې ته مو هرکلی کوم. نن د کابل په هنتون له یو پخوانی استاد سره خبرې کوم چې په خوایې تدریس کاوه، خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربیره شاعري هم کوي. پوهندوی محمد آصف بهاند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربیره له جرمن آنلاین ویبپاڼې سره هم همکاري کوي. ښاغلی بهاند په دې مرکه کې د خپل ژوند، ادبي کارونو، فعالیتونو او خپلو آثارو په اړه خبرې کوي. له ښاغلي بهاند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت، څنګه او په کوم ځای کې پیل شو.
ژوند له کوم ځای پیل شو ځان به سړی څه ووایي، خو دومره مې یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار له لاسه نیولی و. ما بوتلم ښوونځي ته چې هغه کابل په چلدی کې د علاءالدین تجربوي ښوونځی و، او کتاب و قلم و مطالعې و دې شیانو سره مینه زموږ کورنۍ کې موجود و. او لومړي ځل لپاره خو مخکې له هغه بغدادي قاعدې سره پیل کړ، څه له کور او څه له جوماته، وروسته ښوونځی و. دا بس د ژوند سفر و. اوس دغه دکه د چا خبره اته شپېته اویا برید کې و، او دې کې ښې ډېرې سړې تودې راغلې. نو
په کوم ځای کې وزېږېدی او کوم کال و؟
زه زېږېدلی په کابل کې یم. د کابل په چارګي کې ګزرګاه پله ته ورڅېرمه، یو کلی د شکلا خان کلا، هلته زه زېږېدلی یم. خو یو درې یا څلور کاله وروسته زما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده، چې هلته د پدري کلا ده. اوس
چې هغه هم د کابل چارګي ده،
هغه هم د کابل چارګي کې، له دغه کلا نه تقریبا یو دوه درې کیلومتره پاس پروت ده دا کلی، چې موږ نور ټول نو ماشومتوب و تانده ځواني و هر څه په همغې کلي کې خوښي و غم هلته تېر شوي.
او د کوم کال و چې تاسو
کال به یې دروغجن څمه درته؟ خو زه په رسمیاتو کې چې کوم ساسناد ما تر اخیستل شوي هلته زه دیارله سوه و پنځه دېرش کې زېږېدلی یم، چې ما تذکره کې لیکل شوي دي. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا زه رسکرۍ ته بونځي، چې لکه د چا خبره پاخه شي. نو هغه کومو ادبي تذکرو کې چې زما هغه راغلي بیوګرافي هلته هم کېدای شي متناقضه وي، کله ځینې ځایو کې دیارلس سوه درې دېرش ده او ځینې ځایو کې دیارلس سوه پنځه دېرش ده. بیا نو زده کړو پیل هماغه علاءالدین تجربوي ښوونځي نه اوس.
استاده، وړاندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پیل شوه؟ ځینې کسان وایي چې زه له موره شاعر زېږېدلی وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت مې درلوده. تاسو هم په دې ډله کې وایي که نه؟ دا به وروسته راته ووایاست. له هغه مخکې دا راته ووایي استاده چې درس مو چیرته وویلې، تر کومې درجې پورې مو درس وویلې، په کومو برخو کې په افغانستان کې، هیواد نه بهر چیرته مو درس وویلې؟
خو زه چې لنډې ووایم، زه شپږ کاله په علاءالدین تجربوي ښوونځي کې وم، شپږم نه خلاص وم. نو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د ویش له مخې زه محمود طرزي لیسه چې په دارالامان کې وه هلته یې ولېږلم. بیا ما هلته له اووم صنف نه تر دولسمه هلته وویلې. خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان خار کې ووایم، له کوم ځای چې ما مور و پلار راغلي و. او دولسم مې د نرخ په لیسه کې پای ته ورساوه. زه په صراحت سره ویلی شم چې هغه یو تعلیمي کال ما ته ډېر څه را زده کړل، ما خپل خلک وپېژندل.
له څه نظره ډېر څه در زده کړل؟
خو بل چا چاپیریال و بل محیط و ما د خپل کلی و کور د دستور زده کړ چې د کابل سره یو څه توپیرونه درلودل. هغه روابط چې په کابل کې و هلته نه و. تر ډېرو به زما صنفیانو په دې خاطر چې ما پتلون اغوستې ما ته د کابلۍ خطاب کاوه، تر هغو چې زه م بیا کمیس پرتوک سره عادت شو. او دولسم نه چې خلاص وم په دیارلس سوه او څلور پنځوس کال کې په ځمي کې ما د پوهنتون ته د شاملېدو ازموینه تېره کړه چې ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم. څلور کاله مې د لیسانس دورې موده ونیوله. وروسته له هغه چې زه فارغ شوم د دوخان دارالعالمین کې چې د ښار په منځ کې و هلته ښوونکی مقرر شوم. وروسته له هغه بیا ما یو وړکی یا لوی امتحان د کانکور تېر کړ چې د کادر علمي لپاره امتحان اخیستل کېده. بیا دیارلس سوه او شپېتم کال په جګی کې زه په کادر علمي کې
د پوهنتون کابل پوهنتون
ومنل شوم او د تدریس چارې رالغاړې شوې. او د هغه په ترڅ کې بیا ما په دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال کې د ډېر دانشمند استاد قادری اکادمیسیان صدیق روحی تر لارښوونې لاندې ما خپله ماستري دفاع وکړه. دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال وړی وده. دا زما د زده کړو لنډ معلومات.
ډېر ښه. زده کړې مو ټولې تقریبا په افغانستان کې وې.
ټولې په افغانستان کې. البته چې ما د پی ایچ ډي لپاره درې ځلې کاندید شوم، مګر له بده مرغه چې وخت سیاسي نو یا نه غوښتل یا ستونزه چې وه ډېره مې علاقه درلوده، خو ونه توانېدم چې لاړ شم بهر. او هغه وخت د پی ایچ ډي زده کړې په افغانستان کې نه وې او هغه په رقم زه د غور زده کړو نه پاتې شوم.
اوس تاسو په بهر کې اوسئ، دا هم راته ووایاست په کوم ځای کې اوسېږئ؟
زه په دنمارک کې اوسېږم او پنځه کاله کېږي چې زه دنمارک کې یم.
ډېر اله. بهان صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرني ټاټوبي کې هلته لاړې او لیسه کې مو درس وویلې. د خپل دغه پلرني ټاټوبي کلی په باب یو څه راته ووایاست. څومره ستاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لږ تر لږه ادبیاتو ته د تګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړې؟
البته زغا تاثیرات خو هلته و، خو هلته د ډېر د فولکلور تاثیرات و په ما باندې. مثلا ما ولیدل چې ټول خلک لنډۍ باندې پوهېږي او لنډۍ وایي په ویر کې، په خوشحالۍ کې، په اتن کې، په شخصي ناستو کې. زه به ووم د لسو کلو یا اتو کلو دومره به ووم چې خپلې ادې سره په محلي سرویس کې ناستوم او تلم وطن ته. کله چې ته نرخ ته ننوځې یو کله یې د لارې په سر راځي پیش دې چې دا څلور درې شروع سي، یو کله یې راځي کریمداد نومېږي. د کریمدادو په برخه کې چې موږ سرویس تېرېده ادې مې را ته یوه لنډۍ وویلې چې تر اوسه مې په یاد ده.
څنګه وه لنډۍ؟
هلته یو کرونده وه، د کروندې په سر پوله وه. په دې پوله یوه جلۍ ولاړه وه، مونځ یې کاوه. ادې مې وویلې وای پورې لیلا ګوره چې لمونځ کا، قبول یې مه کې، تور اوربل په خاورو بدینه. بیا چې زه کلي ته لاړم او لږ د خلکو سره بلد شوم او بیا مې ورو ورو د فولکلوریکه برخه نورم قوي شوه. یعنې لنډۍ وې او ځینې د اتن نارې وې چې په اتنونو کې به زلمیانو اتن کاوه. البته هلته دا څلور درې چې دي چې یو دادل ده، بله صدمرده ده، بل توکرک ده، بل اخچی، دغه هره دره ځان ته جلا اتن لري. د حرکاتو د هغه سندرې چې دوی په اتن په جریان کې وایي د دې و تاثیرات و. او راغلو د ادبیاتو مسلې ته. هغه دننه په کور کې له مانه مشران لالاګان چې و د هغوی تاثیر په ما ډېر و.
څوک که نوم واخلئ لطفا اورېدونکو ته؟
زموږ مشر لالا، زما البته اولین ښوونکي چې و په کور کې مور و پلار و چې لارښوونه یې کوله. ادې خو مې سواد نه درلود، پلار مې ډېر ځلې ټینګار کاوه او موږ ته بېښودل. خو په عملي ډول زموږ لومړنی نه یوازې زما بلکې د ټول کورنۍ او بیا الله د ټول کلی د مراد خان د ماشومان او استاد د مشر لالا محمد ظریف بهاندو دا خلق با د کلی ماشومان به راتله د موږ کور ته د ماسکین لخوا یوه لویه برنده وه بام و د دې په سر به ماشومان کیناستل او د مالالا به درس ورکاوه له هغه نه رانیولې او بیا مې وروسته خدای دې غریب کړي احمد کې وفات شوی ده او له هغه نه چې ډېر مؤثر و هغه ډاکتر صاحب لطیف بهاند و دایم به یې هڅولمه چې زه مطالعه وکم د ما ښه په یاد کېږي چې د رحمان بابا یو دیوان و زموږ په کور کې د دې پوست دا پوخې چرمي غوندې و دا یو څه زوړ سوایم و خو زه دې سره دومره عادت سوی وم چې دا به مې نه لوسته خوب به نه راته او کله کله به مې دغسې په ټټر باندې پاتې و بیا به ډېر نه لرې کوه او پاتې ډېر خوند راکوه بیا له همدغه جای نه نور دغه ادبي کاروان پیل سو چې وروسته محصلین سو بیا د پوهنتون درسونه او د استادانو خبرې دا ټول په ما باندې تاثیر وکړ چې ما کېش
دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د فولکلور لنډۍ یا د اتن غاړې او نارې یا د نور ارتباطات ستاسو په کلي کې د ژوند هغه وختونه د ټولو ستاسو په ادبي تحقیقاتو او کارونو کې وروسته چې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په توګه مو کار پیل کړ په یو ډول سره یې انعکاس پیدا کړی ستاسو په څېړنو تحقیقاتو مقالو لیکنو کې
بالکل پیدا کړی بالکل د دې تاثیرات زه تر اوسه هم احساسوم هماغه همزولي چې موږ سره و په نرخ لیسه کې زما ښه په یاد کېږي د یو چا واده و چونغر ورته وایي خو البته چونغر یو د پلخومري چونغر ده چې لایق صاحب یاد کړی او شعرونو مجموعه یې په همغه نامه ده یو چونغر د موږ د میدان خوا ته چې زی ده د پغمان نه چې حرکت کوي نو در چلتن په نامه یو چشی زیارت راځي پس دغه د ایراتۍ کلا چې راځي لاندې دغه شنه دن ته دغه پاس چې یو غر د دغه سیمې ته چونغر وایي دغه سیمې ته موږ هغه راوستې وه ورا درې شپې مخکې له واده موږ یو لس پنځلس نفره زلمیان راغلي وو چې یو د موږ یو همصنفی هلته خپلوي وه او له هغه جایه موږ دوی ته ورا راوستې وه هلته ما ډېرې سندرې واورېدې البته هغه وخت ما دا احساس نه کاوه چې زه به بیا وخت لیکنې کوم او په فولکلور به کار کوم یا به شاعر کېږم دا څه شی چې ما په ذهن په چیپ کې پاتې دي هغه تر اوسه هم زه کولی شم زمزمه یې کړم او تاثیرات یې ډېر زیات وو بیا په کلي کې هم دغسې چې کله به ودونه وسو اتنونه به و او په اتنو کې به همدغه سندرې هم ویل کېږي د اتن نارې چې ورته وایي دغه به ویل کېدې خو وروسته بیا ما هلته په خپله د چې زه قدر علمي ته شامل شوم فارغ وخت کې به ما په لنډیو کار کاوه لنډۍ به مې اورېدلې دا به مې ټولولې خو له بده مرغه چې هغه د ټوپکي ناورین په راتګ سره زما یاداشتونه زما په دفتر کې وو هغه ټول له لاسه ووتل خو دلته په اروپا کې هم ما دا کار پرې نه ښوده ما دا پنځه ویشت کاله چې زه دلته په ډنمارک کې یمه ما تر اوسه پنځه د لنډیو ټولګې ټولې کړي او خبرې کړي دي نو دا یو لوی تاثیر ده او دغه څه په د لنډیو په اول کتاب کې چې ما دلته خبرې کړي هلته ما ډېر فشار په څېړنیزه برخه راوستی ده د لنډۍ ټولې هغه ټولګې چې په افغانستان کې دننه او له افغانستانه د باندې چاپ شوي دي او ما ته معلومې وې هغه مې ټولې معرفي کړي دي او اوس هم چې چېرته د لنډیو ټول را پیدا شي په شکل د اشکالو یې پیدا کوم او په هغې یو څه لیکم او بېلګې ترې اخلم او بیا د هغه څېړنیزې برخې په آخر کې زه هغه نوې لنډۍ چې راټولې شوي هغه م ورږدمه په هر کتاب کې زه دوه زره لنډۍ زږدم پنځه ټولګې ما خبرې کړي تر اوسه او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسي ادبیاتو د لنډیو د نورو ولسي ادبیاتو د بڼو اول خو اورېدونکو ته ووایو چې اصف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستې بلکې شاعر هم دی که داسې یو شعر راته ووایاست بهاند صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایي دا پکې ښکاره وي جوت وي پکې
دغه شعر به زه ګمان نه کوم چې دا وطن زه تاسو ته پیدا کړی سم ته ځکه دغه زما دوه شعري ټولګې تر اوسه آنلاین شعرې ډېرې دي خو چاپي یې دوی دي مرور هم ځکه البته د هغې ټولګې نوم ما ناریبلي فصلونه او مرور هم ځکه ایښې وه چې بیا وروسته دوستانو په مشوره چې دا نوم ډېر اوږد ده دا به رالاند کړو مرور هم ځکه هغه چاپ سوی په کابل کې او یو ټولګه ما په همدې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړه چې څلور آنلاین ټولګې مې په دې کې راټولې کړې چې چاپ امکان ورته برابر شو بیا مې چاپ کړ خو بس یو شعر ده داسې راغلي چې عنوان یې ده دنګ دې وي لونګ دې وي نه ځم درنه نه ځم که مې سر لاړ شي ته دې اوښکې پاکې کړه بیا وخانده زه د دواړو سترګو او یوې خبرې تم کړمه هر څه رانه پاتې ښه یې تم کړمه داسې ضایع کړم لکه غر د پورې کلي مو پاتې به یم سترګو ته دې هغې ستا خبرې ته لارې د ګودر کې دې چې ووی خپلې سیالې ته غواړمه هماغه او اوس بیا وایم دنګ دې وي لونګ دې وي
مننه بهان صاحب کور مو ودان
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ اوس هغه برخه راته وایاس چې شعر تاسو څه وخت شعر ویل پایل کړل په ماشومتوب کې هغه وخت چې کلی ته مو لومړی ځل تګ راتک پیل شو که وروسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمیتوب دوره کې کوم وخت ستاسو اولین شعرونه راغلي او لیکل شوي دي
ما لومړني شعرونه د پانتون دوره کې پیل کړل چې کله راغلم د نرخ لیسینه فارغ شومه د اصولو له مخې زه د لیلیې مستحق وګڼل شوم چون د اطراف نه فارغ وومه نو لیلیه وه په کابل پوهنتون په لیلیه کې مرکزي لیلیه کې جای نه وه دوه کاله باید مونږ د پولیټکنیک په لیلیه کې تیر کړي وه یو د پولیټکنیک د انستیټ چاپېریال هم ډېر شاعرانه او شین وه ما لومړنی شعر په دیارلس سوه شپږ پنځوسم کال کې هلته لیکلی
په کوم فرمونو کې ډېره زیاته شاعري کوي تاسو دا شعر چې مال تاسو واورې دا آزاد شعر
دا آزاد شاعري کې البته آزاد شاعري خو د استادانو تدریس هغه و چې د درسونو په جریان کې ځینې استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه او ځینو یې په آزاد شعر چې دا ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي خو موږ خپل هغه نه بنده و که مخفا راته و که خو زما لومړنی شعر آزاد شعر بود او وروسته بیا دغسې پر مخ لاړو او بیا یو څه موده چې زه په ماسکو کې تم ومه ژوند مې کاوه هلته چا داسې پیغورګویا راته وویلې چې دا څوک چې آزاده شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسي کولی بیا ما دغه د لارې جریان چې آصف بهم څنګه له کابل نه ووت او ولې ووت څه رقم څوم چېرته تم سه او څه ډول اروپا ته ورسېد دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چې ما ولیکله دغه نوم د لارو کې لارویان دغه کتاب چې اوس یې له علاقمندان ډېر شوي دي هلته دا چې ما بشپړ که بیا همدغه خبره د ما په ذهن کې وه چې یو چا راته وویلې چې تاسې قافیوال شعر نه سئ لیکلی ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکه البته یوه قصیده مې ولیکله د قصیدې په قالب کې دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه یو څو بیته مې لرې کړه اوس دا کتاب په آنلاین چاپ سوی ده په آنلاین بڼه هم پیدا کېږي د هغې کتاب په آخر کې بیا ما ور واچوله ده دا قصیده نو د سې جما شایزي ګډه وړه له خلیره برخه آزاد شایزي ده.
درخه دا یو کتاب شو لاروکی لارویان. لدینا مخکې تاسو یادونه وکړه چې دوه د شیرونو ټولګې مو چاپې دي، او له هغه مخکې مو ویلې چې پنځه د لنډیو مجموعې مو چاپ کړې دي. کاوریدونکو ته وایي اصل فن بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړي یا ترجمه کړي او یا تخلیق کړي مو دي، دا شمیر څو ته رسیږي؟
شمیر بیا د کوم بیوګرافي چې ما مختلفو سایتونو خبره کړي زه کې د مادي کتابونو شمیر 30 کوډل شوی ده. او په مستند ډول زه تاسو ته ویلی سم چې نمونه خو به زه د ټولو ته ووایم، خو مهم ما ته ټول دي، ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یې ورته ویلي چې داسې خبرې چې ته کوې دا ولیکه، هغه به نه لیکه. دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا داسې ده لکه اولاد، او زه چې نه یم د ما اولاد به بې سرپرسته وي، به څوک به دفاع ترې کوي. نو دغه مهم ما ته ټول دي، البته مهم زه نه شم کولی ووایم چې دا مهم ده دا مهم نه ده، خو هغه دي. هغه دې په سر سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې مې خبرې پرې وکړې. بیا په ترتیب سره د شیرونو دغه ټول دي چې ما یاد کړې په شیرونو په دغه نوې ټولګه کې چې ما څلور آنلاین کړې ټولګې راوړې دي، دغو آنلاین کړو سبلیکونه دادی. ما د شیري ټولګو سبلیکونه د باران سیوری یو ځل مې د لاس ورغوی وګوره، راشه چې سترګې مې له مځکې نه راټولې کړمه، مورې مننه چې لیدې دې کړمه. دغه څلور ټولګې ما په دې یوه شیري ټولګه کې د چاپ لپاره راوستې، او دغه نوم مې کېښود. زه کور کې نه یم، ور مراله دا شیري ټولګې دي. او لنډیو برخه کې زه باید تاسو ته عرض وکړم چې درې ټولګې لنډۍ چې هغه به تر هغه پورې دوام وکړ، پس له دې هم د غوسه لیک د لنډۍ او د ثبتولو ستونزه چې زه په تیوریکي اړخ هم کار کوم چې دا لنډۍ زه چې راټولوم دا له کومه کېږي. په دې وروستیو وختو کې مې یو بل عنوانه کوم هلته بغلي ورکړه چې د لنډیو اصلي منابع خلک دي. او دا درې ټولګې خپرې شوي، درې ټولګې بیا چې دي هغه جلا دي، چې مثلا یوه ټولګه یې کرونا ته وقف شوې ده، او یوه چې هغه ته مې عنوان ورکړی کرونایي لنډۍ، او یوه ټولګه یې دا څو کاله مخکې چې پاکستان او ایران په غیر قانوني ډول په دې ظلم سره چې هغه لړۍ اوس هم روانه ده چې مهاجرین یې راایستل، دغه چې د هجرت د چاپېریال نه د مجبوریتونو نه دغه موضوعات پکې منعکس شوي، هغه مې علیحده ټولګه هغه کړې ده. او تر هغه وروسته چون د ما د ټول فرهنګي فعالیت ډېره برخه د نوي نسل روزلو ته وقف شوې ده، د هغه لپاره د ما ځینې مقالې دي چې په مشخصو برخو کې لیکل شوي دي، هغه مې چې بیا راټولې کړې دي او کتابي بڼه مې ورکړې ده. یو نومېږي د تعظیم ډیوه او د نوي نسل روزنه، او دغسې نور هغه دي. ځینې مورنۍ ژبه تعلیمي نصاب او څو نورې مقالې د نوي نسل روزنه او زموږ دریت په دغه ترتیب. البته یو دوې سلسلې نورې مې دي کتابونو چې هغو ته ما یوه ته ژوندي یادونه نوم ورکړی، بل ته یې د تللو یادونه. د دې دواړو لړیو درې درې ټوکه چاپ دي، او په څلورم ټوکې کار روان دی. په ژوندیو یادونو کې هغه مقالې دي چې ما د خپلو ژوندیو فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري ډېر، یا د استادان مې دي چې زما په پرورش کې رول لرلی ده، او یا د نوي نسل د دوی آثار او افکار د نوي نسل په روزلو کې مهم ثابت شوي دي، په هغو باندې مې لیکلي. او بله لړۍ چې دا د تللو یادونه دي، د تللو یادونه کې د موږ هغه مطرح فرهنګیان چې اوس موږ سره نشته، او یا د امام صنفیان و یا مې د عبدالوره خلک و یا د ما استادان پاتې شوي، او یا دغسې خلک چې وفات شوي دي، ما په هغو د دوی په فرهنګي فعالیتونو مقالې لیکلي، هغه ټولګو ته د تللو یادونه ما ورکړي. داس نور دوستان کولای شي چې البته یو بيخي نه وي هغه لړۍ چې دا هغه د افغانستان کې د جنو د تعلیم د مخنیوي ستونزې ما چیرلې ده. په دې موضوع کې تقریبا ما په دوس یا پنځه څلوېښت مقالې خبرې کړې چې دا مې بیا په دوو ټولګو کې راټولې کړې. عنوان مې ورکړی د نجونو د تعلیم مخنیوي تاریخي مسؤلیت چا ته ورلغاړې دی.
ډېره زیاته مننه ښاغلی بهاند. د پنځه شپېته یا اووه شپېتو کلونو فعالیت، ژوند او ادبی تخلیق د دې سپرنه په دې لنډه مرکه کې نشي کېدای. زه له تاسو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. که دې مرکه په پای کې ښاغلی بهاند خپل یو شعر هم راته ووایاست چې بیا له همغه شعر سره یو ځای له تاسو او اوریدونکو سره خدای پاماني وکړو.
زه به دا شعر پیدا کړم. زه دا شعر بل یاد درته ووایم. اوس را په یاد سه دا فرخونده یې چې کله ووژله او بیا یې وسوځوله هغې ته ما یو لنډکی آزاد شعر لیکلی چې ځینې خلک هغه ته لنډکی هم وایي. دا شعرونو ته هغه داسې ده چې هی د لرې کلي خلکو غږ مې در رسي که نه، دغه دی وژنې مې، وهي مې، سوځوي مې، خلاصولی مې شي. مننه.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو ډپارټمنټ استاد پوهندوی محمد آصف بهاند و چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای ښه دی وي.
د ازادۍ میلمه
چه بربادیم اوس د درد کور بنیادیم لاس می پور تکای پهات کی سمرهم جلال آبادیم یارت چی پکی نئی دنیا خاد زنا خادیم د چومی وسونو زکا ویس بتا تیاد سادا فکر چر تکڑے صبح مچا اولادیم تیرا شیخی گھر کی میں واخلے زم ہاگا پری زادیم پلر مال میں نور کرو یو دعائم خوشبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا
اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا